افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجله کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په کابل کې نن د دوه ښځینه قاضیان وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه راپاره ولي. په دې اړه پراپور سربیره دغه ورځ له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سبا په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین پیلوي. خو لومړی به صفی الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. نن په کابل کې د ستري محکمې دوه قاضیان د یو وسلوال کس له خوا په ډزو وژل شوې دي. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ضد یا پولیو واکسین پیلېږي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښه سنا اعجاز وایي د بلوچستان حکومت د صوبې له پښتون میشتې ضلې ژوب په زور د صوبې تر حدودو ایستلې ده. پوره خبرونه. نن د کابل ښار په تایمنی سیمه کې دوه قاضیان د یو وسلوال کس لخوا ووژل شوې. په پیښه کې د قاضیانو موټر چلوونکی او یوه بله ښځه ټپیان شوې دي. دا خبره د کابل د پولیسو ویاند او همدارنګ د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړې ده. ګڼو افغان چارواکو په افغانستان کې میشتو بهرنیو ډیپلوماتانو او د بشري حقونو فعالانو په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلي په کابل کې نننۍ پیښه غاندي او په طالبانو غږ کوي چې دا ډول کلنې مسؤلیت ورګرځي او باید وی دروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د قاضیانو وژنه غندلې او ویلي دي چې طالبان د دغسې بریدونو په دوام سره د سولې روحیې مخالفت کوي. نور جزئیات په همدې پروګرام کې وړاندې اوریدلی شئ. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ضد یا پولیو واکسین پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي دا کمپاین به 15 ورځې دوام وکړي چې پکې به نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د دې وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفری وویل د کرونا په خاطر د واکسین لړۍ درېدلې وه.
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا
په 2020 کال کې د کرونا د ناورین په خاطر او د دې لپاره چې د کرونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول سي د پولیو د واکسین کمپاین د 15 میاشتو لپاره ودرید. دا کار د دې لامل سو چې په ټول هیواد کې د پولیو مثبت پیښې زیات شي
پر افزایش درشته بشه.
تیر 2020 کال په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په همدې پروګرام کې په دې تړاو باندې وړاندې یوه مرکه هم لرو چې اوریدلی شئ. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څېړي. ندیم امیری په خټه افغان دی. د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن لوبډله کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د یونین برلین د لوبغاړي فلوریان هوبنر ترمنځ لفظي شخړه وشوه. ندیم امیری وای هوبنر ورته د چټل افغان خطاب کړی. امیری ورسته ویلی هوبنر د دې پیښې په خاطر لاغه بخنه هم غوښتي. خو د جرمني د فوټبال فدراسیون د کنټرول کمیټې مشر انتون ناخراین ویلی توکم پالنه او تبعیض د زغملو نه دی او دوی په دې اړه باندې څېړنې پیلوي چې که رښتیا سپکاوی شوی وي عامل به خپله سزا وویني. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخه سنا اعجاز د بلوچستان د پولیسو لخوا لدې سیمې ایستل شوې ده. اغلی اعجاز دا خبره نن د ازادي اروپا راډیو مشال څنګه ته وکړه.
پته نشته په پاکستان کې به تر هغه پسې دومره فورس نه راځي. دومره ګاډي راغلي دي چې زستا ستاسو سوچ دی او د لیویس فورس راغی وسره سیستم کمشنر دی ورسره د دې پولیس والا یې څه شو دی او غیوی چې یو منټ خبره بنه کوي او مونږ یې د هغه ځای نه روان کو او وی چې د بلوچستان د حدود نه به وځي.
اجازه وایي د بلوچستان د صوبې له پښتون میشتې سیمې یا زلی روب ته د کتابتون د پرانیستو په خاطر ورغلی و خو چارواکو دا اجازه هم ورنکړه. یو پولیس چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال راډیو ته د نوم د خبرولو په شرط ویلي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ځینو مشرانو د ورتګ بندیز دی نو ځکه هغوی په بلوچستان کې فعالیت نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ غړي کله کله نیول شوي دي. له هغې ډلې اوس وخت د دې ډلې یو بنسټګر علی وزیر په زندان کې ده. د ترکمنستان درې پولیساتون کې ځواکونه د هیلیکوپټر د سقوط په پیښه کې وژل شوې دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي هیلیکوپټر د برېښنا له لوړ ولتاژ یوې ستنې سره ولګېد او په ځمکه ولوېده. پیښه د پلازمینې اشقابات 6 کیلومتر کې د یاشلي کلي کې چې له ایران سره پولې ته نږدې پروت دی نن شوې ده. یو پولیساتي افسر د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو ترکمن سرویس ته ویلي په پیښه کې د پیلوټ په شمول درې واړه پولیساتي ځواکونه ځای پر ځای وژل شوي. پیښه د خرابې او لړجنې هوا په خاطر شوې. د ترکمنستان چارواکو کو رسمن دغه پوجانو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، ځکه د منځنۍ آسیا د هیواد ډیر کم د خپلو پوجانو مرګ ژوبله اعلانوي. او د جو په نوم کوتره چې د تیره اونۍ د نړیوالو پام ځان ته اړولې او ژوندی پاتې کیږي. آسترالیایي چارواکو مخکې ویلي وو د دې لپاره چې دا کوتره د امریکا را لوتي ښایي ناروغي له ځانه سره راوړي وي نو باید مړه شي. خو تازه په همدې دوه ورځو کې معلومه شوې چې د کوترې په پښه باندې تړلې کړۍ جعلي وه. په دې معنی چې د جو په نوم دا کوتر اصلا له امریکا نه و راغلی بلکې د آسترالیا وه. د کوترې موندونکي ویلي په دې کوترې باندې جو نوم د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په خاطر ایښی دی. تېره اونۍ داسې راپورونه راغلي وو چې دې کوترې د امریکا له اوریګنه زرګونه کیلومتره مزل کړی او آسترالیا ته ځان رسولی دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه ورځ ده، تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 2. هرات اسمان برګ ده، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1. کندهار کې باسمان برګ وی ده، تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 2. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وی ده، تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 0. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان برګ وی ده، تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 15 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د دوه خزینه قاضیان وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقونو د فعالانو غبرګون پاره ویلې دي. پر خزینه فعالانو د بریدونو تر شا به د چا لاس وي؟
موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي.
په دې اړه مو له یوې خزینه فعال سره مرکه کړې ده. افغانستان د کورونا چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سبا په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین پیلوي.
کورنۍ که لطف وکړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي او همدارا سیار ټیمونه چې په کلو باندې کې دي هغوی ته ورولي تر څو واکسین شي.
په دې اړه مو د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي له مشر سره مرکه کړې. په کندوز کې بیا سلګونو معلولینو او معیوبینو د اعتراض په توګه د خپلو معاشونو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
په دې 2500 روپیو کې د منګ د پښې جراب نه کیږي چې منګ په خپل د معیوب پښې ته جراب واخلو په دې باندې منګ ته نه کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې دوه خزینه قاضیان وژل کېدو د ګڼو افغان او بهرنیو چارواکو او د بشري حقوقو د فعالانو خبرګون راپاره ویل دي. امریکا د سفارت سرپرست او شر ظفر راس ویلسن ویلي طالبان باید داسې کړنې ودروي. افغان ولسمشر اشرف غنی د خزینه قاضیانو وژنه غندلې او ټینګار کړی چې د پیښې هر اړخیزه څېړنه به وشي. د بهرنیو نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی ویلی وجل شوی قاضیان زکیا او قدریه نومیده که څنګه تر اوسه پوری چا یا کوم وسلواله دلې د پیخ مسؤلیت نه دی اخیستې. خو اکثره افغان چارواکي د طالبانو کاربولی نور جزئیات به د سفیر لاسنیو زی پرپورت کې وورو.
کابل نن بیا د هدفي وژنو شاهد وو. داوار دوه خزینه قاضیانې د کابل په تایمنی سیمه کې د وسلوال بریدګر په دزو وجل شوی. د وژل شوې قاضیانو مړی کورونه ته وسپارل شو. هغه کورنۍ چې لژړه پرته بل هیڅ څه د ویلو لپاره نه لري. د وژل شوې قاضی گاونډي ګل احمد رويټرز ته ویلي سخت ویر جان ده.
ساده کوچا گفتن کې قاضی صاحب شهید شده.
دا کوچی سر کې ویل چې قاضی صاحب شهید شوی. راغلو چې وګورو ټول ځای وینې ولې. څو وایم صاحب چیرته ولاړ شو؟
پیخه سهار په اتنیمو بجو شویدم. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي رادیو ته د دغه پیخه د مرګ جوبلو پاړه وویل.
په موټر کې درې کسان سپاره وو. یو موټر چلوونکی وو او دوه خزې چې دوی د سترې محکمې د ادارې اړوند وي. یوه بله خزه چې په سړک روانه وه د پیخې پر مهال په موټر لګېدلې او پښه یې ژوبله شوې. په مجموع کې په دې پیخه کې دوه ښځینه قاضیانې وژل شوي او دوه نور کسان چې یو موټر چلوونکی او بله عامه خزه وه ټپیان دي.
چا په کابل کې پر ښځینه قاضیانو د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې د داسې هدفي وژنو پړه افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو اچولې ده. طالبانو د دغه برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په خوای د سترې محکمې په کارکونکو د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو ښځینه قاضیانو وژنه غندلې او د پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر یې کړی دی. ارګمانی د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی د طالبانو یا نورو ترهګرو ډلو لخوا په بی دفاع افغانانو باندې برید د اسلامي ارشاداتو او اصول روحي خلاف ده. اخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن په ټویټر لیکلی په کابل کې د سترې محکمې د خزینه قاضیانو وژنه غندي او د پیښې د سمدستي پلټنې غږ کوي. راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت ورګرځي نړۍ په غوسه کوي او که افغانستان ته سوله راتلونکې ده نو باید دا بریدونه ودرېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د وژنو دا پلان شوې لړۍ د سولې مذاکرات او د یو سیاسي جوړجاړي د لټون مفهوم په جدي شک اچوي. د بشری حقوقو غړو مدافع ډلو او سازمانونو هم د افغان خزینه قاضیانو وژنه غندلې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون مشري شهرزاد اکبر په خپل ټوټر لیکلی په کابل کې دوه قاضیان په هدفي برید کې وژل شوې. افغانستان د یو سیستماتیک ډل وژنې په لړ کې خپل باسواده او مسلکي کډرونه للاسه ورکوي او د دې په خبره نړۍ یوازې ننداره کوي. هغه زیاته کړي د بریدونه باید ودرېږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د حقوقو څنګ سرپرستی هیدربار هم لیکلی د افغانستان د خزینه قاضیانو یو سلنه وژل شو. د سترې محکمې د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 200 خزینه قاضیان کار کوي چې لډلې دادې نن یک شنبه 2 تنه وژل شوې.
د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر خزینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شو. دغه برید چې تر اوسه چا یو کوم ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی د افغانستان د ولسمشر په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شهرزاد ظفر په ګډون یو شمېر لورو وغانده. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤل هیدر باروي نن د افغانستان په سلو کې یو خزینه قاضیان وژل شو. د افغانستان د سترې محکمې د شمېرو له مخې په اوس وخت کې په ټول هیواد کې شاوخوا 200 خزینه قاضیان فعالیت کوي. نوموړي دغه په یو ټویټ کې لیکلی چې د سولې له خبرو سره چې باید هر څه یو څه آرام شوی وي، برعکس د ښځو په وړاندې په تیره بیا د هغوی چې په لوړو پوستونو کار کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. ماهر زیاتوي راتلونکي ته هیلې په چټکۍ مړاوي کېږي. مخکې مې په دې اړه په پکتیا کې میشت د ښځو د چارو له فعالې انار ګل سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د دې په باور د خزینه قاضیانو د نننی برید او د ورته نورو بریدونو تر شا به د چا لاس وي.
دا خو موږ او تاسو به ښه معلومه ده چې دا چې لاسته پکې یعنی مثلا دا کارونه شو کوي، خو ورسره بل افغانستان یو څه اندازه پیشرفت کوي کنه. دا د افغانستان مخالفین دي یا مثلا موږ دي هغه شخصیتونه مخالفین دي چې مثلا هغه پر مخته کوي هغه روش کوي، یعنی نه ولی مثلا افغانستان روشته کوي. ولی په دې سوال موږ او تاسو یو رس پاکستان دغه اعلان کوي چې افغانستان کې جهاد روان ده، تر حال څنګه په پاکستان کې په افغانستان کې الحمدلله ملایان سره جماعتان سره امامان سره مسجدونه سره خځې سره په حجاب ګرځي. هغه دیموکراسي چې په پاکستان په افغانستان کې هیڅ نشته. سيده د افغانستان خزي خپل کار کوي خپل وظیفه ته ځي د خپل وطن او د ولس خدمت کوي خو ما شرعي ایجاب مراتبي دا زیاتره د پاکستان له صادق اشخاص له اساس نه غوړي چې موږ یو خور ورور پرمختګ وکړي یعنی هغه چې لیک شورت پیدا کړي په ملت کې خلکو ته خدمت کوي هغه ضرور سي
بله معمولا افغان چارواکي طالبان د ډول حملو مسؤل بولي خو خپل طالبان ویلي چې دوی په ډول پیه کې لاس نه لري او دوی مدني فعالان کوي هغه دغه خزه نه پنهخه کوي کچېر طالبان نه وی چې یو لوی د دولت مخالفه ډله ده د څه په مشخص ډول لوی چې کومه بل ډله د ډول حملو تر شا لاس لري
کوم غلط چې سوچ وکړو دښمن دي هر رقم تاکتیک نه کار واسسته اوس دا نوې تاکتیک چې ور شو کله کوم غلط چې سوچ ورته وکړو ساده فيه وجنه کې یا مثلا د مقناطیسي مینونه کار خلک کنه د هر تاکتیک نه کار واسسته اوس دا د فيه وجنه پاتې وي اوس دا ثانه په کابل کې نه بل په ولایت کې په هر دي کې موږ تاسو ته وګورم غو په حالان پښه دا تر چې کی ترور کیږي دا چې شو دا ټول د طالبانو لاس یعنی طالب خدای نه وایي څه زده کومه دا د طالب لاس دا د پاکستان لاس دا د افغانستان د دولت مخالفینو لاس
که څه هم مخنیوي به د ډول حملو ګران کار وي خو د عاملانو په مونډلو او مجازات کولو په برخه کې که حکومت جدي اقدام وکړي فکر نه کوي چې هغه به تر یو هدف پورې د ډول پیښو مخنیوي وکړي
تاسو ډیر ښه په وختونه ته اشاره وکړه کچې مثلا دولت وغوړي کنه خو دا د دې ضعف نقطه یم کو دی تاسو د دولت هم دا کچې دولت یو څو کس مجرمین د خلکو په هغه مسار کې مثلا سزا ته ورسوي کنه یغه ته سزا ورکړي خلک نور خلک تان داخلي ګوره زه یو ځانې خبره تاسو ته کوم کنه زه خپل د شل کال کې څه وظیفه کوم عدالت د ډاکټر نجیب د دولت بو او همنه د طالبانو د وختو کنه زه طالبانو نه ډیره بده خاطر لرم اته خوان دي خوڅه کوم ګور ورونه نه شوی کوي ستلی مو کې خو بیا ما عدالت سي او کچیر یو څوک سره خلکو په خوښ کې ادام سي هغه خل سزا ته ورسيږي نور خلک به پام تر وخلي خو دولت هم نه سي لکه د 15000 بنديانو استخلاص افغانستان کې څه ګډوډي جوړ کړه نه نه ونی سي سبا استخلاص کې هغه هغه شي
تاسو ول چې اته لاس کال کې چې د خزو لپاره فعالیت مختوړي دا ډول حملو تاسو سره ویره نه زیاته کړي خپل امنیت اندیخ من نه یست
ولا موږ خپل امنیت من دښمن یو خو موږ باید یو څه باید ولرو چې موږ مسلمانان یو د پاکستان کې افغانان موږ ایمان لرو موږ باید خپل غروجات غروجا او غجرات هغه غسل روح قوت انرژي غبایت الله سوړنکو ولی په دې هغه مخکې مې ماتل تاسو کوی چې یو څه د یو سبب بایلې کنه نو موږ ان شاء الله دغه څه قاطع تصمیم نه ولې چې موږ خپل ملت خپل ولوت ولسته خدمت کوو کای موږ ساتو وطن باندې ځین موږ
په پکتیا کې میشته د ښځو د چارو فعال انار ګولوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان کورنوی چارو وزیر مسعود اندرابی وایي ک طالبان د سولې له وسنی فرصت ګټه وانخلی او وربند نکړي د زپل لپاره نور لارې هم شته نور جزئیات به له کابل د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې وورو
سلار وشت کال وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم وو د دې هواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو پونم یو بوټه وکړ د افغانستان د زعفرانو د بابا پونم مشهور محمد اکبر موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو
دا د افغانستان د زعفرانو په اړه راپور چې په نړیواله کچه د خوان په برخه کې لومړنۍ جایزه ګټلې خو د افغانستان کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابی د ورستیو سرګندونو په اړه راپور خبرېدو ته چمتو دی زموږ معذرت ومنئ
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی وایي ک طالبان سوله ونه کړی او جګړه روانه وساتي دوی د زپل لپاره نورې لارې هم لري د وزارت په یو خبره کړی خبر پاڼه کې لیکلي مسعود اندرابی د سرګندونی د افغانستان له شمیر متقاعد جنرالانو او سیاسي شرونکو سره لیدنه کړي خغلی اندرابی چې تکړه طالبان لا هم سولې ترجمان نه دی او غواړي له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوټو سره سم جګړه زیاته کړي د وزارت وایان طارق اریان د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په دې لیدنه کې پر امنیتی وضعیت او د غشان په کورنۍ چارو وزارت کې دراغلو اصلاحاتو پاړه هم بحثونه شوي
نو از برنامه اصلاحي کې د وزارت
دوی په کورنۍ چارو وزارت کې دراغلو اصلاح هغه هر کلهي وکړ او دا داډي هم ورکړ چې چمتو دي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له کورنۍ چارو وزارت سره همکاري وکړي د کورنۍ چارو وزارت رهبری هم د ټولو په ځنګړي ډول د متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو د مشورو د اخیستو په اړه داډ ورکړ
اطمینان دادم.
عبدالباری عارف چې د کورنۍ چارو وزیر سره د لیدنې ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل، خغلی اندرابی راتلونکی لمریز کال د جګړې د شدت یا زیاتېدو خبره هم کړي.
د راتلونکي کال کې د شدیدې جګړې پیشبیني وکړله. داسې وویل چې طالبان ترتیبات نیسي چې لوی او وسیع حمله په نوي کال کې پیل کړي، البته زموږ په شمسي نوي کال کې، او موږ هم ول ترتیبات ورته لرو کته ټول آماده دي زمینی او هوایي قواوی.
خو طالب بیان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې جګړه د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو بدیل بولي. خغلی مجاهد وایي په دوها کې د سولې پیل شوې خبرې د شخړې د حل ښه لار ده، خو په خبره یې که د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ شي جګړه به یې نظامي حل لار وي. پر طالبانو سولې ته د نه ژمنتیا تور داسې مال پورې کېږي چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاوي له تیرو څلور ورځو راهیسې هېڅ غونډه نه ده کړې. دواړو لوریو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون هم د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره هېڅ غونډه ونه شوه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه مرموز او هدفي وژنې بیا ورځ تر بلې زور اخلي او تر ډېره پکې مطرحې څېرې سیاسي او مدني فعالان او خبریالان په نښه کېږي، هغه څه چې د ډېرو اندېښنه یې راپورته کړې ده.
په کندز ولایت کې نن په سلګونو معلولینو او معیوبینو د اعتراض په توګه د ولایت شورا مخې ته راټول شوي و، او له حکومت د دوی د ستونزو او غوښتنو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوله. له کندز نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې راپورټ کې
د اعتراض په توګه د راټول شوو معیوبینو او معلولینو شمیر سلګونو ته نه رسیږي. دوی وایي حکومت معاشونو پر وخت نه ورکوي او د دوی غوښتنې او ستونزې له پامه غورځولې دي. د دغو مترزو معلولینو او معیوبینو په استازیتوب داد محمد ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید هغه شمیر معلولینو او معیوبینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي چې د کار کولو وړتیا لري.
په دې دوه نیم زره روپیو کې د موږ د پښې جرابې نه کیږي چې موږ په خپل دا مایو پښې ته جرابې واخلو، په دې باندې موږ ته نه کیږي. دا موږ کم سرته کوو چې هر هغه ته ځو، ارګان ته ځو، هر هغه ته ځو، موږ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو معاش لري. دا معاش موږ ته کفایت نه کوي او موږ دا مظاهره دوام لري تر اوسې موږ مشکل حل کړی نه یې، موږ ته اقینان نه یې راکړی، موږ مظاهره کوو خپل.
له دغو مترزینو څخه یو هم څلوېښت کلن عبدالاحمد دی. هغه وایي چې په ملي اردو کې سرتیری و، خو لس کاله وړاندې د ماین په چاودنې کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي او اوس له سختو ستونزو سره مخ دی.
زه وروره زوبلې ماندې ما کتابچه قید کړې ده چې مځکه آسمان مې را نه کړې، دغه بایومتریک پوزل زه در په در او خاک په در لس نفره فامیل لرم. دا وایم لاسه پښې مو ته ټول په داسین کې مخوشه کوي، په داسین کې مې ټول خوشه کوي. هلو بای سره د نور تبا سره دغه دغه ملک کلي شپت خور نه خو دا رقم به نه وي وروره غفتن هم داره شده مگده بخصاص شده او برو یاد بخصاص یاد مغلال کی.
پا کندس که دی شهیدان و دی معلولین و دی امیرت چارواکی بیاوایی چه دوی دی شهیدان و دی معلولین و ماشونه پر وقت ور کردی او تینگار کوی چه دی دوی قانونی غفتنو تا به هم توجه بکردی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنی پلوی کوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سبا دوشنبه په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیلوي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 کال په دې هیواد کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې اړه مخکې د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میز جان راسخ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې څومره ماشومان د واکسین لپاره په نښه شوي دي.
دغه کمپاین چې سبا ته پیل کېږي سرتاسري کمپاین دی. په ټول هیواد کې مخیده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي، او دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی.
د دغه کمپاین لپاره به تاسو حتماً آمادګي نیولې وي مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي او له خلکو څه غوښتنه لري؟
مننه. له بده مرغه تیرو کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل، د جنګ و جګړو او ناامنیو له امله، او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله، او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمنګه غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیره بیا په هغو سیمو کې چې زمنګه واکسیناتورانو سي کولای کور په کور کمپاین پلی کړي، کورنۍ کې لطف کړي خپل ماشومان روغتیايي مراکزو ته بوځي، او همدارا سیار ټیمونه چې په کلو باندې کې دي هغوی ته ورولې تر څو واکسین چې ځکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې چې زیاتره د پولیو د ستر ګواښ سره مخ دی او هغه د بدن معافیت ډیر ټیټ دی او ډیر اړین نه ده چې هغه ته باید واکسین تاسو کې ورسول شي او کورنۍ کله چې کچېره زموږ واکسینات را نوټللای نه شي دوی په روغتیايي مراکزو کې خپل ماشومان واکسین کړي.
راسخ صاحب دغه شاوخوا 3 میلیون ماشومان چې له واکسینه بهر پاتې دي دا خو معمولا په هغو سیمو کې دي چې ممکن ناامني وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي. طالبانو هم تر ډېر ځایه دی دغه واکسین مخه نیولې ده. کور په کور اجازه نه ورکوي او جوماتونو کې باید وایي دا واکسین شي. خو په ډېر سیسنو کې راپورونه درلودل چې په جوماتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی؟ آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
بله، په تیرو دریو کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه موږ د مختلفو بېلابېلو چینلونو له لارې او خپله پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مشاور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي. که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و، مطلقا کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښود او ویلې چې جوماتونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسو خپل واکسین مخته بوځئ. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومان ته په مخ دی ول، بیا هم تر ډیر بریده پورې ماشومان په واکسین څخه ډیر بے برخه پاتې کېدل. د لسمه نشاو خو ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. هغه ځمن لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومان د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین دی. بیا په دې موقع کې چې د روغتیا د سولې خبرې هم روانې دي، کمنګه ته موقع راکړل شي سکهال موږ څلور پړاوه کمپاینونه په تیر بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو. دا به ډیره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میر جان راسخو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ورو وګرځي. نور جزئیات پیله اسد الله لودین وورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیم 20% په خول دا خی چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یو مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچی ورسپانې خبره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرلپسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنگټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک 2 ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنگټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکي جون میاشت کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډیر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیم 20% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي.
او دا هم د خبرونې وروستۍ موضوع. تیرونه هغه کوترې ته د نړۍ په کچه د خلکو ډیر پام واوښت چې له امریکا نه تر استرالیا پورې 10,000 کیلومتره واټن وهلی. نور جزئیات به بیا هم له اسد الله لودین واورو.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي د استرالیا د ملبورن ښار یو اوسیدونکي کیوینچلی برد د دسمبر په 26مه له الوتا دغه ستړې کوتره د خپل کور په بڼ کې هغه مهال ولیده چې اوبه یې څښلې. دغه وګړی وروسته پوه شو چې دغه کوتره په امریکا کې له یوې سیالۍ تښتېدلې او استرالیا ته کډواله شوې ځکه پخا کې یې د سیالۍ ځانګړې کړۍ بنده وه. هغه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له کبله پر دغې کوترې د جو نوم کېښود. کارپوهان په دې باور دي چې جو له یوې بار وړونکې بیړۍ نه په استفادې توانېدلې چې د آرام سمندر له لارې ځان له امریکا تر استرالیا ورسوي. د جو دغه شهکار نه یوازې د استرالیایي رسنیو بلکې د استرالیا پر قرنټین د څار ادارې پام هم ځانته اړولی. د جو خاوند ویلی د استرالیا د قرنټین ادارې ترې وغوښتل چې دغه کوترې ته دام کېږدي او ګیرې کړي. د استرالیا روغتیایي مسؤلینو ویلي که دغه کوتره له امریکا راغلی وي دا ویره شته چې د الوتونکو ناروغي له ځان سره راوړی وي. د دې کوترې په پښه کې بنده شوې کړۍ ښیي چې هغه په امریکا کې د کوترو په سیالۍ کې کارېدله. خو د امریکا د کوترو سیالۍ د پراختیا ټولنې مدیر دیون رابرټس ویلي کومه کړۍ چې د دغې کوترې پښه کې لوېدلې جعلي ده. رابرټس ویلي په استرالیا کې د دغې کوترې د پښې کړۍ تقلبي ده، نو ځکه چارواکي باید د ناروغۍ له ویرې دا کوتره ونه وژني. د استرالیا د کرنې وزارت چې د انسانانو او حیواناتو د خوندي ژوندانه مسؤلیت لري تایید کړی چې د جو په پښه کې بنده شوې کړۍ جعلي ده. له دې وړاندې یوې بلې کوترې د اوږده مزل ریکارډ ټینګ کړی و. د پیګوین پیډیا ډاټ کام ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس هغې کوترې په 1931 کال کې له فرانسې تر ویتنام پورې د 11,600 کیلومترو مزل په 24